روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ته راغلاست قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساسکوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفی عیار کوي په نننۍ خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي د WHO د ارزونې له مخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او له خاور سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوي کولای شي په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په ښارونو کې د حفظ صحې وضعیت ډیر خراب دی ماشومان او لویان په یبلو پښو کارونه کوي ګرځي او لوبې کوي او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحې یوه ډیره مهمه برخه ده نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغیزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو د روغتیا د ژوند شتمنی په نننۍ پروګرام کې ل خپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحې پر اهمیت نوري خبرې کوو او عملی لارښوونې ترې اورو ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه لمون سره په مستقیمه اړیکه سره دی ډاکټر صاحب خبرونه ته خراغلست
زما د مینې ډاک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو د سره کومې وړاندې کوم ډیر ستاسو خبرونه کوم چې خپل خبرونه ته مو را دعوت کړم ما تقریبا 15 دیش کاله په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دی کړی ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کوم اشتباهګان را ما را تخوشي مهرباني زه ستاسو خدمت کې مهرباني وکړم ستاسو پوښتنه
مننه ډاکټر صاحب حفظ صحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي یو موږ په نظافت ورته وایو په مکتبونو کې مهم په یو مضمون درلود د نظافت په باب دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه ک لمړی لاند روان رڼا واچوي په افغانستان کې وضعیت څنګه دی ورسته به بیا نور پښتنو ته هم لاړ شو مهرباني
من نه ګرانم نظافت نه تنها په انسانانو کې حتی حیوانات هم نظافت په ځان باندې قبلوي کچېره په شوس پای موګه کاو داس نور حیوانات وګورو یا مچي دوی د خپل ځان د پاکوالي لپاره همیشه په تلاش کې دي او نه غواړي چې کوم میکروب یا ناوړه شاید دوی په ځان کې انسانان هم همیشه د خپل پاکوالي لپاره د خپل خوراک لپاره پامدي هڅه کوي چې د ناروغۍ نه مخنیوي وکړي نو کچېره موږ دغه څو کال په خوا د کورونا د مرض سره سم متدیره دقیقه شو چې پاکوالی نظافت او د میکروبونو ځان ساتل څومره مهم کار دی تراغو پوری هر څوک پیدل چې لاس مینځل ضروری کار دی مګر پر سر د کورونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوابه شو چې څومره مهم دی پاکوالی نظافت یعنی په ډیر جزئی یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د انسان نه بل انسان ته حتی د حیوانات نه انسان ته او یا د نورو ځای څخه انسان ته انتقال شي ځکه نو لومړی شی ټول د ډیر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان دا د ژوند او د صحت یو اجمنه ده
ډاکټر صاحب اکثرا مونږ وینو چې په کلیو کې مخصوصا په کلیو کې البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی مګر په کلیو کې ماشومان ګورو په ډیرانونو په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي هلته ګرځي بیغامه راځي په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي، دا د مونږ د حفظ صحه وضعیت. البته دا سنه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولې په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یادې کړې دا مونږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغیز یې څه دي، یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بېله شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زل تاسو نه پوښتنه کوم چې د دې اغیز په ماشومانو څه دی؟
مونږ معمولا د خلکو نه یو چانه یو څو غوړ فلانه نه فرداس شو فلانه داس شو، مګر هغه جدي مشکلات چې دغه سره تبابت سر و کار لري، هغوی سره خلک کم معلومات لري، ځکه مونږ په ورځ کې ډیر انسانان چې دغه مرضیو سره امراض سره یا ناروغۍ سره ارتباط لري او ورباندې مبتلا دي، د هغوی سره ډیر زیات کار لرو، او په نورماله ټولنه کې هغوی دومره سر و کار ورته نه لري او دومره جدي نه نیسي. او هغه ټولنه کې چې علمی ساویه د پوهې ساویه ټیټه وي، هغوی په دې شانه کم پوهېږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمېر خلک یې بې سواده دي او یا د عمومي پوهې نه څخه لرې پاتې دي، ډېر جزئیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغسې اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپل په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې د دوی د مرزي علت څه دی. ډیر خلک د پریان وهلې، د جن وهلې، د پسترګو شوی دی، د نظر شوی دی، د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت دي چې مثلا وپوږي چې د اصلي علت څه شی دی. بل خبره دا چې یو طبيعي دی ایمون سیستم، یعنی د بدن د مقاومت سیستم، د په طبیعي توګه طبیعي ده چې هغه تحریکیږي او بدن ورسره مقاومت څرګندولی شي. دلته په علمي توګه ثابته شوې ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مې دا د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژوند سره ارتباطات لري او د ښاري ماشومان چې ډیر زیات کم د ژوند سره او یا د نور طبیعي مواد سره ارتباط لري، په دغه ماشومانو کې د ښاري ماشومانو کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغۍ شمیر زیات دی نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیوانات سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي، او په دې توګه کولای شي چې د ډیرو ناروغۍ سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمېر ماشومان چې دغه حالات سره مخامخ دي، هغوی ته په اندازه طبیعي توګه د هغوی مقاومت زیاتیږي. مګر دا په دې معنی نه ده چې باید ماشومان ټول په خوره کې باید لوبې وکړي چې دوی
مقاومت زیاتیږي. او به دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایي د میکروبونو یا وایروسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مقصد د ماشومانو په وجود کې پیدا کیږي، دا باید یو تناسب ولري چې مثلا لدی اندازې نه زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده؟
همداسې، بالکل همداسې. اوس مثلا که ماشومان په خاورو په نور ځای کې لوبه کوي، او وروسته لغه نه وروسته لوبه نه باید اتمن خپل لاسونه پریمنځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبه کوي، خصوصا په داسې ایوادونو کې لکه افغانستان چې اغول عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډیر خلک د توالتونه او د بدرفت څاګانې هلته په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري، او متاسفانه چې دا ټول بدرفت په کوڅو کې د حیوانات او د انسانانو فضله مواد هر چیرته پراتی وي، په همدې سبب د ناروغۍ دو امکانات په ټولنه کې زیات دي. یو لدی خو بل لدی خو چې خلک خپل د نظافت امکانات کم لري، مثلا روانو به په ټولو کورو کې نشته، او یا مثلا د لاسو د منځلو لپاره صابون یا د افونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کې چې دغه ماشومان ډیر زر کېدای شي په ناروغۍ اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو، نورې پوښتنې هم شته، خدای اوس یو اوریدونکو په مستقیمه اړیکه را سره د دې لپاره چې په ځند کې پاتې نشي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه وایست.
السلام علیکم محترم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
مننه محمد علی احمدی مغلانه مزنګ ولای محترم جوړ لو وسې کې ډاکټر صاحب ته سلام وایم.
مننه خبرونه ته خره غلاس، تاسو خو زمونږ دایمي همکار یاست.
بله سر، مننه تاسو ډیره مننه وخت چې ډاکټر صاحب موږ تاسو ته احساس زحمت نس پر کولای په ټول کې چې افغانستان خلکو غره تاسو به تر مدني ته ډاکټر صاحب چې ویل موږ ډیر به غوړې استو تقریبا اس بل سي ته وګورئ د څه خاص توجه په ټول کې وکړو نشته افغانستان کې تله موږ تاسو ډیره پیړی کې چې چا خبره یو کې دا د متاسې ډاکټر صاحبان پر شکی خلکو ته چې باندې دغه سپایو په مشمال لپاره اس بل سي دغه شانت باید خاص توجه وشي په ټول کې وګورو افغانستان یو یو موږ د تاکل زما محترمه کته چې رخصنو ته راځو وګورئ دا ولای تو کې خارو کې ډیر مشمال دی وګورئ چې په ناس نه سیاخته دي تقریبا وګورئ چې راغ او یو رقم سره باندې چې د موکرو کې سوي یعنی تقریبا ډیر د وزن باندې فکیږي نو دا هغه باندې افغانستان کې مشکلات هم زیات دي نو دا وګانې شکر مې کوي ته دي نو هغه ومن چې ټول ګورو تاکل چې موږ خپل هغه خاص توجه خپل ورو مشمال ته کوو یا ضرورت سندره شجګ دی نه زړه مرمنې دی زړه نه نه دی فدغه خپل دی ممر په تاسو نه پاکو ګو یا غیر شي او خړې تقریبا دغه استفاده کوي یا دغه مشمارو ګرو تاسو محترم نو کانه تمرو د سیمې او بابا ان کې رقم ته مکروب خيري نو بده خپل باندې موږ تقریبا موږ د شي خاص یو پرمن نه درسته دغه توجه شي کوم غره توجه کو تاسو محترم یعنی مرزي نه رغيب هم کمی شي یعنی بده خپل باندې موږ خپل مقصیر به شي خبره نو بل ډاکټر صاحب نن دغه پښتنه وایي
احمدی صاحب ڈاکٹر صاحب شیر تاسو پختنه واوری دا دیوریدون کی
بله ته اوسنه سم ورده د غوی د زپلاس په شومه چې د دوره د خوراک او د منځلو د نظافت هغه اساسي لارې چارې کوم دي چې د ناروغي مخنیوي وشي
او بالکل همدای اصلي پښتنه البته دوی لغنه مخ کې یو تقریبا مفصله مقدمه هم درلوده چې ویلې مونږ په خپل په افغانستان کې ډیره لږه توجه کوو د ماشومانو حفظ صحه او پاکۍ ته مهرباني تاسو خپل ځواب وایست دوی ته
مهربانی محترمه دوست دی نظافت عمومی اساسات ټول ته معلوم دی خو بیا هم دیار تاسو به توجه کوم ما شومان کولای شي هر چي طلب وکي دوی باید خپل لوبه وکي خپل ازادي ولري مګر د دوی سره ډیر مهم دا دی چې دوی باید وپوهل شي په ډیر ما شوم ته یو نیم کلنی دوه کلنی سنه سال که ما شومان دې ته متوجي کی چې پاکي او نظافت چیرته دي یعنی هر څومره چې موږ د مخه ما شوم د حفظ صحت متوجي کو امر به دوی متوجي وي خپل صحت او سلامتۍ ته نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ما شومان ته دا ورو پویول شي چې چه پاک او چه ناپاک دي او چه شي مریضی چه شي ده او له کوم لار نه سره کې راشي چې مریض شي او څنګه دغه مریضی او میکروبونه د موږ بدن ته راځي او موږ ته یو مرض راچوي په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرد چې په خبره راشي اته مخکې لغونه باید د دغه سره پاکي نظافت ورکړه شي هغه څه چې موږ کوو ماشومان د موږ ته هم دا ټول ځکه یعنی موږ د ماشومانو آینه ورته که چیرې موږ خپل نظافت مراعتوو لاسونه مینځو او خپل پاکواله او نظافت ته متوجه وو ماشومان د موږ سره همدغه شی کوي دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه که چیرې د څاګان نه اخیستل کیږي دغه اوبه معمولا ښه پاکواله نه لري ځکه اکثریت خلک خپل کالي چې مینځي او خپل ځانونه چې مینځي دغه اوبه ټول په ځای په ځای په مځکه کې جذبیږي ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دغه اوبه د تصفیې لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په مځکه کې نه پاتل کیږي او که چیرې څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګانې دي او دغه څاګانو اوبه صحی نه دي ځکه په هغه کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوی دي ځکه نو او به باید اتمن کچیر امکانات لري چې د نل او به څخه استفاده وشي. که چیرې دغه امکانات نشته نو دغه او به اتمن باید د خوراک لپاره وایي شول شي وروسته لغه نه دغه څخه استفاده وشي. خوراکي مواد توصیه ده چې دغه نه تر خم ګټه وکړي. مثلا که چیرې یو خوراک په خول کیږي او کېدای شي د بل ورځ څخه استفاده وشي په ګرم هوا کې دغه خوراکونه په نه ساتل کیږي، نو که چیرې یخچال نه وي هغوی نه ساتل کیږي، ځکه نو باید د خوراک په داسې تنظیم شي چې په هر ورځ تازه باید پاخه شي یا تازه مواد وي. سبزیجات، میوه‌جات په افغانستان کې زیاتر د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کیږي او خطر د دې وجود لري چې په هغه کې د مختلف پارازیتونو اګې پکې وي او دغه اګې کېدای شي د خوراک لخوا انتقال شي او د چمچوي مرزونه ماشومان او غټان ته پیدا شي. ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن یاد په خټه ول او یا په روانو اوبو باندې باید پاک پریمنځل شي تر څو چې ممکن ده چې په هغه کې مثلا یو څه موده تا د مالګه څخه استفاده وشي، په مالګه اوبو باندې پریمنځل شي بیا نو کېدای شي دغه د خوراک لپاره آماده شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې را سره دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، لمړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپل پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته وایست.
مننه تاسو تاسو نه خبر وو مېلمانو ترني کې له احترامات روند کوم.
وعلیکم السلام ستړي مشي
کار دې تو خین د زابل ولایت
تو حساب هر کله راز راغلی.
مننه متاسې تاسو سیستاسې منځنۍ څه په ډول سپورني وی هم تر اوسه باندې وو مو هیڅ پرونه نه دار وی دی نو کله نو پاتره تو کوي اوس بیا ته الاس او خلاص شو.
مننه تو حساب د خبرونه پروګرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ورته وایو هغه دی او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي. اوس که تاسو په دې برخه کې پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ له ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن منئ. مننه مننه
موږ به نظر ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې یو ستر مقام لري. مفتي متل ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده. اندې نظافت نه یوازې د سړي پاکشان وخوري یا پاک کالي وشان، نظافت په ټول شانو کې مراعات کیږي، په کور کې، په دینداری کې، په اوداسه کې، په غسل کې، په ټول شانو کې. دا شریعت راخستی دی نظافت یو مهم رکن ده، یو مهم عنصر ده په دنیا کې د انسان دپاره، بلکې د هر شي دپاره. نو موږ ټول باید نظافت مراعت کړو، که د ښار نظافت وي، که د کور نظافت وي، که د لوښي وي، که د خوراکي توکو وي، ټول باید نظیف وساتو. نو دا یو ښه کار ده ځکه چې په ټوله نړۍ کې نظافت مهم ده. په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي او د اوداسه ځایونه په دا کنارابونه دي دا هم باید پاک وساتل شي. مطلب په ټولو ځایو کې ما نوشتې لیدلي دي چې اپې نوشتې وایي نظافت مراعت کوي. نو دا مراعت روغتیا هم ضرور ده. نو زما له محترم میلمانو څخه راتښتنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې نړیوال شوی ده او تر کومه حده پورې شته او په ټوله نړۍ کې په ټولو کې چې مزید ملک کې پر نظافت پکې مراعت ده هغه په کوم ملک ده. مننه
ډېره مننه تو حساب له تاسو نه ډاکټر صاحب شیر پوښتنه مو واخیسته.
محترم ورور تاسو خبر باندې مکمل پوښوم. رښتیا چې د افغانستان په شرایط کې ډیره سخته ده. تاسو وایئ چې په ایمان رکن دی نظافت ډیر مهم دی. دا خبره باندې ډیر ښه چې تاسو پوهیږي او یو شمېر زیات خلک هم پوهیږي، مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغه څه چې لازم دی نه کیږي. په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې په خوندې کې په ډیر وخت سره هغه ته د حفظ صحي او د موهید د پاکوالی زمینه بسایره کی او دغه پر مثلا مختلف مسابقات کی هغه وروبو یعنی چې نظافت پاکوالی د موهید پاکوالی او د خپل ځان پاکوالی څومره مهم دی. مثلا په شکل د مسابقو چې یو مکتب د مکتب سره مسابقه وکي چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دی، اوله مکتبونه چې ښه پاک وو ته جایزه ورکړ شي، ماشومان ته جایزه ورکړ شي. دغه د پاکوالی کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک دې ته متوجه شي چې خپل پلاستیک، خپل د خوراک یو د کیلې پوستکی هر چیرته ونه غورځوي، یا بوتل نه چې اوبس کې هغه پلاستیک هلته ونه غورځوي، بې ځایه د پلاستیک څخه استفاده ونه کړي، او د خوراکو اضافه بې ځایه یو چیرته ونه غورځوي. دغه شان باید هر څوک، هر فامیل، هر پلار و مور خپل ماشومان ته ورزده کړي. همدارنګه د حکومت او د دولت وظیفه ده چې دغه کلتور په ټولنه کې مروج کړي او دې ته خلک راهبوه هڅوي او تنظیم شي چې تر څو چې خلک وپوهېږي، هر څوره چې ټولنه پوه وي، اما برای به د نظافت امکانات دوی ته مساعد وي او دوی به هغه تطبیقولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. د حفظ صحي یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځانګړی کمپاین درلود، په خو هغه د لاس منزل دی، په صابون باندې د لاس منزل مخصوصا دوی ټینګار تا دی چې څو ځلې د ورځې، خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ، یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه وروسته باید لاس په صابون پریمینځل شي. دغه مسله لطفا اهمیت اوریدونکو ته تاسو شرح کړئ.
اکثریت میکروبونه د خولې لاره د موږ بدن ته راننوځي. که میکروبونه دي او یا پرازیتونه دي او د پرازیتو اګي دي، هغوی د خولې لاره بدن ته راځي او د موږ دغه وروسته په ټول بدن کې تقسیمیږي او د ناروغیو علت ګرځي. په دې خاطر د لاسو مینځل او ډیر مهم دي. تشناب یا بدرفت تلل، په ناپاک په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي آلات نیول او وروسته لغه به لاس منزل درست نه دي. په دې خاطر مخکله توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سره خپل بدن باندې پلاس تم لمس کوي، نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نشي. ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغه د خرمیری په نامه یادیږي، هغه هم په بدن باندې د پوستکي لاره انتقالیږي. ځکه نو که سړی خپل دغه تناسلي آلات کېدای شي ورانتقال شي، نو لاسونه باید مخکې له تشناب ته توته او باید پریمینځل شي، او وروسته له تشنابه بیا په صابون باندې پاک پریمینځل شي. دا یو. او بل معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو څه ورننوځي یا سترګې خارښ وکړي، نو دې ته شاید پام نه وي لاسونه پاک دي که نه، نه خپل سترګې مخې. او دا ډېر اشتباه ده چې په ډېره سادګۍ سره په سترګو کې میکروب داخلیدای شي او سترګې ته صدمه ورسیږي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځیدای شي. نو په دې خاطر د لاسونو مینځلو ډیر مهمه خبره ده. ما لکه چې په خوام یاد کړه چې د کورونا په وخت کې چې په هر نقطه کې دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نورو هیوادونو کې په هر ځای کې د هر دکان مخ کې د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو مینځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیر مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغۍ امکانات نه درلود چې ډیر زیات تکثیر وکړي. او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته، نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډېره ښه مسایده ده. سړی د دروازه باندې لاس نیسي، یو چاته جوړ په خیر ورسره کوي، یو بل ته لاس ورکول دي. نو په دې صورت کې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډېره ساده توګه مرضونه ورانتقال شي. او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډېره مهم او ضروري ده د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی.
تاسو مخکې د کورونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه. حفظ الصحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد کړه، د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولای شي؟
په افغانستان کې یو شمېر زیات ناروغۍ دي چې ډېر زیات لیدل کېږي، نو په دې خاطر د انتقال هم د خولې د لارې زیات کې، مثلا د زیړی مرض چې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته ور انتقال شي، یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس نه انتقال شي. ځکه هغه میکروبونه چې د خلیل لارې د موږ بدن ته ورننوځي، په ډېره سادګۍ سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي د موږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پرازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي، دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراکو بلکې د ناپاک مینځلو د نکونو د لاندې کېدای شي د هغوی ځای ونیسي او د ډوډۍ خوړلو په وخت کې دغه هغوی بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ په لاس باندې خوري، نو هغلته یوازې په اوبو باندې مینځل کفایت نه کوي، باید په صابون باندې لاسونه ښه مخکې له ډوډۍ خوراک څخه باید پاک پریمینځل شي، په هغه صورت کې به کېدای شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دغه کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولاړ دي چې په خپل طبیعي او په خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ په لاس باندې وخوري. نو دا د کاشوغو او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو کې مروج شي، او دا کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولای شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولای شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. وړاندې په خبرونه کې زه غواړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی، او بیا مو پوښتنه وایست تاسو د معلوماتو لپاره. د خبرونې اصلي موضوع چې له ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پی کوو هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحه موضوع ده، دا چې حفظ صحه څومره د ناروغیو مخنیوي کولای شي. لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه وایست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیح الله د وردګو ولایت څخه در سره اړیکه کیم.
زبیح الله جان ښه راغلی خبرونه ته.
خدای تعالی دې خلره، الله تعالی دې ټول مسلمان او امت روژه او اطاعت په روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم. یو خبر ده بس کوم چې باید سړي روحاني صحت په کومه طریقه سړی پاک یو ظاهري وي، یعنی ظاهري باید سړی مخ وخته لاس هر څه دی باول لو دی چکر څخه وروسته باید فریمینځي، نو روحاني باید سړی ځان سره کنته پاک کړي. په دې اړه کوم څه فکر کوم؟
ډېره زیاته مننه زبیح الله جانه. ډاکټر صاحب شیر، د زبیح الله خان پوښتنه خو مو واورېدله، ښایي هدف به یې دا وي چې د حفظ صحه او روزمره حفظ صحه یا ورځنۍ حفظ صحه یا نظافت چې موږ یې په پام کې نیسو، دا څومره زموږ د روحیاتو له ژوندي پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولای شي. زه خو داسې پوه شولم، مهرباني وکړئ ځواب وایاست.
د دې چې دا سوي مګر د دې لپاره مهمه ده دا شاید مثلا د ناروغیو د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده. په دې زور سره موافق یم، ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د ډیپریشن چې ورته وایي، چې نه په پښتو کومه اصطلاح ورته مروجه ده،
مونږ ژور خپګان ورته وایو.
یا جوار خپګان، هغه خپل خپګان د ډیرو مرزیو علت کېدای شي، ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکټیو مواد ترشکی چې هغه د انسان د معافی ارګان په ضد باندې فعالیت کوي، او دغه استرس هورمونونه د رګو تضایق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کېدای شي. د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفیږي، نو زمینه میکروبو ته زیاتیږي. دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دي یو زیات شمېر د خپګان او ځوریږي، په هغوی کې مثلا د توبرکلوز او یو شمېر زیات نورو مرضی عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامداره خپګان سره مخامخ دي. نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیرو امراض او مخنیوي کېدای شي. د هغه لپاره مثلا منظم غذا او ورزش سپورت او منډه ځغستا دا ټول کولای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړی ته یو روحي آرامتیا هم راوړي. د افغانستان په شرایط کې ډیره سخته ده اوس، ځکه یو شمېر زیات ناخوالی دي چې د هغوی سره په ساده کار نهدي چې مثلا سړی ته ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي، مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایط کې کېدای شي یو لاره ځان ته پیدا کړي. که مطلب هم داوی داو او قبل د دین هر د مذهبي نقطې نظره که مثلا نوی هر څوره چې سای مقاومت په ځان باندې ولري هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. له 1990 کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 25 کاله موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحه په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو، او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایی ته راکم شو. د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکړئ. 25 کاله په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په ناآرامۍ حالت کې وو، خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بې نظمي وه او جګړې وې په افغانستان کې، او بیا له 2001 کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی، خو هلته هم په وروستیو کې جګړې راغلې. د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
متاسفانه دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دې اساسات او کریټریه د دې څه شی وو، په کوم ځای باندې څه کارونه شوي دي، او هدف دې کمپاین څخه څه ځکه نو زه ځان عاجز بولم په دغه اکله معلومات درکم. مګر دا چې تاسو وایئ چې ډېر زیات فیصد دې نتیجه ده، نو دا خپل ثابتولی شي چې دا یو کار او ډېر اغېزمن ګام دی.
مننه. د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په بابراته وایي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې نولي شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا وروسته هماغه لاسونه په سترګو په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو اغه کېدای شي. مثلا اغه یو مرض د بدن خارښت بعض خلک په نامه د ګرګ ځنه په مقابل کې خلک د ګرګ په مرض په نامه یو چې د پوستکي یو ډیر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښت سبب کېږي.
جلدی ناروغي ده
او د کاغه دغه اگي د دغه پرازیتو د نکولان ساتل کیږي، که چیرې په دیو نفر نه بل نفر ته انتقال کی او د ځان په ګرولو درد پوستک تلان نه نوځي او د دغه مرض باعث کیږي. اندارنګ نور پوستي یا د پوستکي مرزونه چې دغه لارنه یو انسان ته بل انسان ته انتقال کیږي، ځکه مکرې خرمړي مرزونه دي دغه چې جراب پرابي ورته وایي، او په د ایران خلک ورته ګال وایي، او په افغانستان کې په نوم د خارشتک مشهور ده. د دې لارې نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د ستافیلوکوک د کمپاین د کورنۍ څخه یادل کیږي، چې هغه هم د زویو کوي او په بدن باندې د پوستکي مختلف ناروغۍ منځته وړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض دی چې ډېر خطرناک پر ځای کېدای شي سړی پکې خپله لیدنه بالکل له لاسه ورکړي.
تراخم ته په افغانستان کې هماغه کوکري چې ورته وایي هماغه ناروغي ده بل ده.
بالکل هم داغه ده. داغه ده کوکری مرضی ده چه دیده نخوال مرضی ده، او دیو انسان بل انسان تا پا دیر سادگی سوره ده تماس للاره، او داغه ده دلاسو دینه میزل للاره که رایشی یا نفر نبل نفر تا انور انتقال شی. همدارنګه نور میکروبونه چې ما په خوام یاد کړه، که چیره دی خوراک په وقت بانه نکونه لاند شوي نیوی او تراغو لاند دغه میکروبونو او یا د پرازیتو اگه ځان نیولی وي نو هغه کېدای شي د خولې له لارې د موږ بدن ته ورداخل شي نو او د مختلفو امراضو د جګر د امراضو د پرازیتونو امراضو ایخناکوک ورته وایي او یا مثلا د چمجې مرضونه او یا د اسهال او دیزنتري امراضو علت کېدای شي.
په ځینو ځایونو کې حتی ښځې اکثرو ځایونو کې اوږده نوکان پرېږدي که لاس سم پرېولل شي یا په صابون باندې پرېولل شي بیا هم د دې امکان شته چې دا تر نوکانو لاندې کثافات چې تاسو وایې چې هغه دي پکې د ویروسونو یعنی مضر هغه دي پکې بکتریا او د شیان پکې دي دا بیا هم راتلی شي؟
حتما ځکه په هغه توګه چې باید د نوکونو د لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې ډېر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمځي ځکه د کو د لاندې دا ټول یعنې د میکروبو ذخیره ده. په اروپایي هیوادو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د پلاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې په دې خاطر د خطر دی انتقال د مرض دوی ته کم نه مګر د افغانستان په هیواد کې چیرې دغه سې معمولا په لاسو باندې ډوډۍ خوړل کېږي نو هغلته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغسې نکود په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي.
مننه ډاکټر صاحب شیر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
قدرمن اوریدونکو تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. د نن ورځې د خبرونې د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحه ده او دا چې حفظ صحه یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولی شي. له جرمنی نه ډاکټر صاحب شیر د دې خبرونې میلمه دی او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. که تاسو هم پوښتنې لرئ نو د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وړاندې په خبرونه کې به هم له ډاکټر سیف شیر سره خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست.
قربان سلام محترم نوري صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولم قدرمن اوریدونکو ته وایم. عبدالحاد تعالی مده هلمند ولایت څخه
بخیر راغلاست. هر کله مهرباني وکړئ.
قربان سلام خدای خوشاله کوم محترم نوري صاحب مخکې درې خپل پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه مطرح کړم. نو تاسو د تخنیکام کاران سمې په ډیر درنښت ځانه توګه دغه وښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سې کور دني چې د ازادي رادیو د نشرات سره دوی مننه لري د تاسو د رسنۍ د طریقې کوم ډیر ګټه ترلاسه کړې دي. نو دغه وونه کې چې د ازادي رادیو نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته د خدا پاک دی چې تخنیکام کاران دغه مشکل حل کړي ځکه خلک ډیر په تشويش کې د محترم نوري صاحب
خامره باندې د خوبوشي نو سل ملمنه هم پښتنه لري کنه
و قربان سم نور صاحب موضوع په انشاءالله دغه د نظافت نرمند
bale bale د نظافت موضوع د حفظ صحه
و قربان سم دلته محترم نور صاحب د دبليو پی په نامه باندې یو مؤسسه ده نو دغه خوارتواکو ماشبان سره مرسته کوي د دیوځو کورنۍ سره مرسته کوي دغه خوشبختانه بعد دغه وان چې دغه نظافت پاک لبانې هم دیشه کرا معلومات خلکو ته ورکړي ځکه د خلک دې دلته ورځي نو ډیر بیرو بار تقریبا 900 نفر د دیوځو کورنۍ نو دغه نظافت پاک لبانې دې شو پر کافي معلومات ورکړي زما پر نورو خلکو باندې هم دغه ځار چې نظافت مراد کی ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان دې نوري صاحب محترم چې خواړه خوري مثال د خبرې ډوري ته چني اکثره کسان کې لاس مثال د خبرې په خټو لړلې دا اکثره خلک دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته نو دا لاسونه چې دا لاسونه لا بینه په لباس خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب او پر د مسجد پر امامانو دا غږ د محترم نوري صاحب خپل په مسجد ته نو کې مثال د خبرې خلکو ته ما په هوای ورته دا چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته ما په هوای ورته دا ډیر شي محترم نوري صاحب دا نظر وبله پستان د نیمه ساتن لرم
ډیره زیاته مننه اتل صاحب. او بخې یو پښتنه درنو کوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل، تاسو څه زده کړی دی د حفظ صحه د ښه ساتنې په خاطر باندې لکه مشخص راته وایست؟
قربان سم محترم نور صاحب، موږ د څنګه ذکر دي ګور اول موږ دغه ځینې ذکر دي دوی دغه جندرانو مشه دغه ما په هوای راته چې مثال د خبرې خپل ماشومان تاسو داسې مکووي چې د کور مخته مثال د خبرې د ماشومان خپل اجت دغه کې مثال هغه ځای ته بیا محترم نور صاحب اول د ډوډۍ مخ کې او د ډوډۍ ورسته بعد لاسونه په صابون ومینځي. ډیر مثال د خبرې د ګټورې خبرې د بخې اندازې زیات دي محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي. مثال تاسو دا شمه کوي دغه موچان چې په خپل کورې کې مخ پرې په وتاکو باندې خپل د وتاکو په دروازو باندې جاری دغه چې ځکه موچان هغه شی دي چې مثال میکروب دی وځي سبب ذات انتقالي. ډیر داسې ګټورې خبرې د محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي، خلک ډیر ځات نه خوشاله دي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب. ډاکټر صاحب د دوی په خبرو باندې البته پښتنه خو نه درلوده، خو په خبرو باندې تبصره لري خطرخه کنه بیا نورې پښتنه لرم؟
نه د په یو صورت کې یعنی دا ډیر مهم شانې مهمه شانې ته یو ګټه وکړ او دا د دې خوشحالي ځای دی چې داسې برنامه او پروګرامونه شته چې خلکو ته داسې زمينه برابرۍ او غوي خپل اشتباهونه ته متوجه کوي او غوي ته نظافت ورپګوته کوي. مګر یو بل خبره چې زه غواړم هغه د خځو د حفظ صحه په مورد کې ده چې په متاسفانه په افغانستان کې ډیر مروج نه دی او د خځو د حفظ څه په مورد کې اصلا خبرې نه کیږي. هر میاشت په خځو باندې وینه ماتیږي او د وینې د ماتېدو په مورد کې خځې اصلا د هیڅ چا سره خبرې نه کوي او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحه په خاطر باندې امکانات دي چې هغه دې ته باید توجه شي. د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراض کېدای شي. په دې خاطر د پاکوالي د هیڅ په وخت باندې نظافت ډیر مهم دی چې دغه وخت د ډیرو مختلف امراضو مخنیوي کولای شي. امداتو غار یو شمیر زیات امراض چې د دې باعث کې چې د ښځو بیا ورسته اولاد نه کیږي، ځکه که چیرې یو شمیر میکروبونه د واژن د نارینه بدن ته ورداخليږي کیدای شي په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي، البته مزمن التهابات منځ راوړي او چورس د دې د ماشوم د ندرودلو علت کیدای شي. او دا چې نور امراض دغیله قدنه د دې لار نه انتقالیږي او هغه هم ډیر مهمه په دې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ صحه د حیض په وخت کې ډیر مهمه ده.
ډاکټر صاحب شیر کیلګ په تفصیل سره وایست چې په کوم حالاتو کې څه ډول حفظ صحه په نظر کې ونیسي کې یعنی یاو دوه درې د سیورته یاد کړئ.
اول خو هغه مواد چې یا مثلا زه په کوم څه عمر په افغانستان کې اوس مراد شوی دي چې د هایس په وخت کې د هغه د مخصوصو تامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شې د خزو د لپاره خرڅیږي، آیا خزو ته ټول ته دغه د استرسي شته او آیا دغه امکانات شته چې دغه څخه استفاده وکړي؟ ځکه په خو خلکو به د زړو له تو څخه استفاده کوله او هغه بیا منځلې چې دا نو ډیر غیر صحي شی دی. کچیر د دغه د پاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار د لپاره استفاده کیږي او زنه په کومه څومره په افغانستان کې دا مروج دي او هيا د افغانستان کې شته چې د خوځ ته دوی ته د امکانات شته چې د خوځ څخه استفاده وکړي. دا به ډیر مهمه خبره وي. دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دا شان باید خځ ته په ډیر هیوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کیږي یا بیمه ورته به سي ورچي. په دې خاطر دا شاین ډیر مهمه ده نه په کومه څو په دا پروژه چلته ده آیا د خځو سره دا مرسته کوي او کنه، او په دې کې د خلکو توجه خصوصا د نارینه او توجه چې خځو ته دې ته پام وکړي او هغه ته متوجه وسی وساتي او دغه زمينه ورته امکانات ورته برابر کړي.
د زړو خلکو مهمه مسله مو یاد کړه. بله
بله او د زرو خلکو چې غویم خپل اضرار نشینی ولای یا خپل مواد غایته نشینی ولای په غوږ ضعیفی پیدا کیږي نو دا خلکو تم ډیر مهمه ده چې صحه ځکه دا غوینه نه یوازې په خپل بمرزو سره اخته کیږي او خپل چاپیریال خپل کور کې بستره او نور شانه هغه کې چې نور تم امراض ورداخل کی په دې خاطر دا مخصوص پمبرونه چې دی دا غوینه باید استفاده وکړي شي دا غوته کومک وکړي او تبیره د لاس مینځل او هغه څوک چې ورسره کومک کوي دا غوته نه هڅه ساده دی مې مله چې خپل لاسونه ورسره مې شپه پرمینځي او د هغه مراقبت وکړي
ډیر مننه ډاکټر صاحب شیر ما په یو ځای کې اوریدلې دي فقط لوستې مې نه دي چیرته کوم علمي کتاب یا مقاله مې نه د لوستې یوازې اوریدلې مې دي چې د لاس په ورغوي کې د انسان د لاس په ورغوي کې هم ملیونونه نالیدلې ویروسونه یا بکتریای بولې هر شی چې بولې یعنی میکروبونه داشته چې موږ وینو نه مګر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله دا له یو انسان نه بل انسان ته خبريږي د خبره کسمه وی لګي لطفا اوریدونکو ته جزئیات وایست
لکه چې موږ د لاس خالي یو بل سره موږ یو چا سره چې لاس ورکو احساسو چې هغه نفر لاس خالي کړی یا نه کړی همداسې تصور وکړي چې لکه تاسو چې ویلې په زراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کی ځکه موږ په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او دا غوینه خای نه خای میکروبونه په لاس باندې سري کیږي ځکه د موږ لاسونه یو خاص طبيعي رطوبت لري په رطوبت باندې دا مواد ورسري کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي نو په دې را ساده توګه د یو انسان حالت بل انسان ته دا ور انتقالي په دې خاطر د لاس منځله او دغه د لاس نو ورکول په خپل یو حرکت یا جلوګيري او مخنیوي دی چې کله شي چې د مرض دی انسان بل انسان ته انتقال شي ځکه دا کار په دې کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس ورکول د موټ په پزریه باندې یو سره سریمشي کول یو بل باندې به فقط په موټي باندې سره ولګول او دا به سریمشي او دا تر اوسه پورې هم مرواجه شوی دی نو که دا کلتور نور په نور ټولنه کې هم مرواج شي دا به یو غټ ګام وي د امراض د انتقال په ست
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر ډیر کسان په ځینو سیمو کې البته په ټولو ځایونو کې نه مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ور کوي بلکې په غېګو ستړي مشي کوي فکر کوي د لاس ور کول د دې میکروبونو په انتقال کې ډېر مهم رول لري ک په غېګو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ور کول یا فقط د اوګې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس
هر څوره چې مونږ یو بل سره نږدې کیږو اتا د هوا او د تنفس د نقطه نظر هم کېدای شي بعضی ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان بل انسان ته ورانتقال شي مثلا د توبرکولوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی په دې طریق کېدای شي د تنفس د نقطه نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي خب دا نو مګر سای ډیر جزئیات بایسره چې په کوم حالت په کوم شي پکې یو توبرکولوز مریض یا ناروغ سای بلته د انتقال دوه زمينه مساري مثلا اگر درسي او حالت کې وي چې باید اگر میکروب یا اگر ناروغي خپل اوج سره رسیدلی چې په اندکترین تخي باندې زیات میکروبونه بدن ته د هوا ته ور انتقال کی یا په داسې حالت کې دا سره قرار ده چې انوس میکروب ډیر پیشرفت نه کوي نو په دې صورت کې د یو بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کی نو دا سره مشکل مخکنه ویلې نشي نو خبر داوي چې سره مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري نو دا کلتور باید په خلک مرواج شي مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري باید په خپل مقابل طرف ته وي او به خرج دې باندې ساتي چې ځان مریض سم نه چلا کړ مرض در انتقال کړم دا به دې معقول لاروي چې سره په خپل ځان متوجي کی چې من کوم مریضي په ځان کې وي د استریم شي د دې نږدې تماس څخه مخنیو د لوګریو کی او زمينه لته برابر نه شي مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا کړي
د سر او ځان مینځل د حفظ صحه لپاره د نظافت لپاره څومره مهم دی
یو شمیر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغوی ته زمینه برابرېږي او دوی کیدای شي د امراضو علت وګرځي، ځکه که بدن پاک نه وي رطوبت او د مونږ هغه پوستکی او بخش چې د بدن څخه راایسته کیږي او هغه که ونمینځل شي او د پوست په سر باندې پروت وي، نو هغه به مړې حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نشي کولی. نو دا حجرات د میکروب دپاره یو ډېره خوندوره غذا ده چې هغوی کولی شي د هغې څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلک کړي، او د هغې نقطې نظر لاره نه کیدای شي پوست ته ورداخل شي د مریضي باعث وګرځي. په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوی کوي، ځکه د پوست سطحي هغه مړې حجرې د بدن څخه پاکیږي او میکروب ته کمه زمینه مساعدیږي چې بدن ته ورداخل شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر، هوا مخ په تودېدو ده او اوس خوغه د پسرلی ده، په ډېرو سیمو کې اوله لمخ کې نه توده شوې ده او نور هم تودېږي. پتاس چې د خوړو د مینځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي، دا د دې اهمیت راته وایست او که دا نوي کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاری د مینځلو لپاره د میوو د مینځلو لپاره راته وایست لطفا.
پتاسیم پرمنگنات یو مواد چې ضد عفونی خصوصیت لري، مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب له بینه ویسي، یعنی ته اندازه پورې هغوی د پاکېدو زمینه برابروي. دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن لپاره زهري دی، یعنی په ډیر کم اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبي تاثیرات لري، او د هر چا دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنګنات د دواخانې څخه واخلي. نو که چیرې دا دسترسي ورسره ونه لري، نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنګنات د تناسب له اوبو سره څومره دی؟ تاسو ویل چې ډیر کم باید وي، یو تناسب ویلی شي اوریدونکو ته څومره کم؟
مشکل ده چې هغوی صاحب اندازه وکړي، نه فقط د ظاهر نقطه نظر، چې یعنی ډیر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیف وي چې اصلا اوبوت یا خفیف شیرچایی رنگ ورکړي چې هم کفایت کوي.
ډیر زیاته مننه. او مالګه، تاسو ویل چې بدیل مالګه ده، مالګې نه څه رقم استفاده کولی شي؟
مالګې مخکې په یو ګلاس کې سره کېدای شي چې د اوبو سره ګډ کړي، بیا په سطل یا په مواد کې چې سابه یا میوه مینځل کېږي په هغه کې واچول شي، ګډه شي، کېدای شي مخکې مزه یې وڅکل شي چې ډیره تریوه نه وي، یعنی چې یو خفیف د مالګین خوند ولري مګر ډیره تروه نه وي، ځکه که ډیره تروه وي بیا کېدای شي میوه او یو هغه ثابت سره غواړي تازه مصرف کړي، هغه بیا شیته شي یا له بینه ویوزل شي. یعنی داسې خفیف تریوه لري، هغه باید مواد پکې فقط یو درې څلور دقو کې برباندې کېښودل شي، وروسته له بیا به صاف اوبو باندې بیا پریمینځل شي.
بله. او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکټران عموما ورته وایي چې مالګه کم وخوري، په هغو باندې تاثیر کولی شي کنه؟
نه، ځکه چې مواد وروسته له دې چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کېښودل شول، وروسته له هغو باید په صاف اوبو باندې دا یو پریمینځل شي، اصلا مالګه خوند باید پکې پاتې نه شي. فرض وکړئ چې مڼې مالګینې وي، هغه شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمینځل شي وروسته له دې چې په اوبو کې د پنځو دقو لپاره کېښودل شول، بیا نو په خالص اوبو باندې به بېرته او کش شي او پریمینځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې موږ د سر ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت راته روښانه کړه. ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبستا، مثلا د اوبستا په طبیعت کې اوبه راځي، که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافی دي؟
نو چرای ونه لري ته هیڅ نه اوبه خري، یعنی د دې چې ځان پرنی منځي لاقل په خالی او په باندې منځل هم ګټه لري نسبت دې ته چې سړی ځان پرنی منځي.
بله بله ډېر زیاته مننه، سلامت اوسئ. څه زیاته وی د حفظ الصحه په باب عمومي اوسې د خبرونې تقریبا وروسته دو درې دقیقو ته رسیدلی یو، که څه زیاته وی ډاکټر صاحب د خبرونې په پای کې اوریدونکو ته د حفظ الصحه د اهمیت په باب؟
نو دا د خځو موضوع یاد شو، دا ډیره مهمه خبره ده. هغه ټولنه کې چې ښځه پوه وي نو هغه به د خپل اولاد د حفظ الصحه د خاطر زیات کومک او خپل ماشوم ته به د حفظ الصحه اساسات ور زده کړي. نو د ما خبرداره چې ښځه باید پوه ولري، هر څومره چې ښځه په یو ټولنه کې پوه ولري خپل اولاد به د پوهې سره د ټولنې ته وړاندې کړي. نو د ما هیله هم داره چې په افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو مکاتب بیرته خلاص شي او هغوی ته دا زمینه مساعد شي چې ډاکتران، نرسان او انجینران ټولنې ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دغه ټولنه بیرته په پښو ودروي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه راسره و چې د حفظ الصحه یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلې او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل. د ازادي رادیو خبرونه روانې دي. لتاسو ډیر زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پای اوریده. د نورو خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اسمان خوشنا لمان کی دبہا یزین ساقی دبہا یزین ساق خوشالی کری آتنونا چخندا ورطا بریخنا کی اسمان خوشنا لمان کی
پس پر خیال کی تماشی د تماشا کی تماشی د تماشا خوشحالی لی آتنو چخندا وطا برخنا کی دا اسمان رشن لمن کی دا بہار یزی نسا کی دا بہار یزی نسا خوشحالی پری آتنو چخندا